با کشورهای مختلف از منطقه تا جهان برقرار شده بود و اینا احساس غرور کردن. احساس یک. از جانب دیگه در شرایط مذاکره شما میدانید که در جهان طوری است که دو جناح جنگی وقتی به این نتیجه میرسند که باید مذاکره بکنن و بالای میز مذاکره بشینن، در اون صورت صدای تفنگ ها باید خاموش شود. اصول در جهان همی است، میگن تفنگ خاموش جنگ قطع شود که ما در اینجا مذاکره میکنیم. به نتیجه مثبت رسیدیم فبه ها، اگر نرسیم بعد از شما جنگ آغاز بکنین. ولی در کشور ما متاسفانه چنین نشد. طالبان جنگشان به شدت ادامه داشت، دولت در کابل بود، فریادش هیچ کس نشنید، علاوه از اینکه فساد مالی و اداری و امثال هم در اونجا وجود داشت، ولی این مانع اصولیت مذاکرات باید نمیشد. ولی متاسفانه مذاکرات بسیار مثبت و بسیار اصولی و حقوقی و قانونی نبود.
آقای پیکار پامیر، قبل از اینکه به چراهای دیگه بپردازیم،
بله،
یک خبر که امی آل برای ما رسیده خدمت شنونده عزیز تقدیم میکنم. مقام های فرانسوی گفتند که با بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، آن کشور تصمیم گرفته است تا سفارت فرانسه مقیم کابل را به میدان هوایی بین المللی کابل انتقال بدهد. وزیر خارجه فرانسه با نشر اعلامیه گفته است که سفارت آن کشور برای خروج شهروندان فرانسوی در میدان هوایی کابل فعالیت خود را ادامه می‌دهد. در این اعلامیه آمده است که با کمک متحدین خود با شهروندان فرانسوی در افغانستان تماس برقرار می‌کند تا روند خروج آنان از افغانستان به صورت مسئول صورت بگیرد. در این اعلامیه همچنین آمده است که فرانسه آن عده افرادی را که با این کشور در افغانستان کار و کمک کردند فراموش نمی‌کند.
په همدې ارتباط تاسو ته اعلامیه خبر او کړه د امریکا د بارنې چارو وزارت په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولو الخرونو غوښتي دي چې هغه بهرانیان او افغانان چې غواړي د هیواد نه ووزي د هغوی د خوښې درناوی دي وشي او د هغوی په وتلو کې د همکاري وشي چې په خوندي او اسانه توګه د افغانستان نه ووزي. په اعلامیه کې دام راغلی دي چې په درست افغانستان کې چې کوم خلک په قدرت کې دي، هغه د دې مسؤلیت او ذمہواری لري چې د خلکو د بشري حقوقو ملکیتونو د خوندي کېدلو او د سم دستی امنیت او نظم د برقرارولو مسولیت لري او نظم وساتي. اعلامیه ده هم زیاتوی افغانان او بارانیان چې غوړي د افغانستان نه وزي، هغه د اجازه ورکړي چې وزي د افغانستان نه. سړکونه، هوایی ډګرونه او سرحدي لارې باید خلاص وي او د خلکو آرامي او امنیت باید وساتل شي. افغانان د دې حق لري چې په خوندي ډول امنیت او د وقار ژوند وکړي او وایي چې موږ نړیواله ټولنه تیار یو چې مرسته ورسره وکړو. دا هم یو بل خبرو د اعلامیو په لړ کې او نور خبرونه چې دي نو دې ته به هم لږ وروسته راشو. نو کاسات خو خوي عزیزاده صاحب کوم سوال لري پای کار صاحب نه انا دور سوتنه نور او بخې سوتنه نور غلرو
مهمانان دیگه هم داریم، یک چیز واضحاً خدمتشان نمیرسیم و در برنامه حضور میافن. ولی آقای پیکار، وزیر دفاع ایالات متحده گفته که یک سلسله اقدامات به منظور مثلا ساختن میدان هوایی کامل تکمیل کرده تا خروج کارمندان امریکایی و متحدین آن از افغانستان توسط پروازهای نظامی و ملکی صورت بگیره. در یک خبر دیگه که ما داشتیم، وزیر دفاع بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در پی پیشویای طالبان در کابل گفته که تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج نظامیان کشور از افغانستان مسائل تشدید بخشیدن. شما فکر میکنین با این اظهارات بوریس جانسون اونا مسئولیت خود از زیر بار مسئولیت میگذارن؟ اینا در تمامی تصامیم غربی قوای ناتو شریک نبودن کالی گپ آقای بوریس جانسون میزنه؟
بله، ساس خبره د امریکا سره په ټولو تصمیمو کې دوی یو ځای نه وو. او بل دا خبره چې دوی بوریس جانسون ویل دي چې موږ به حالات ګورو او دې کې موږ بیل نه کوو، به ګورو چې سکیږي ډیر زر موږ د حکومت چې دوی جوړ کې پر رسمیت نه پیژنو تر څو چې ټول حالات معلوم نشي. نو دا خو هر حکومت او هر سازمان او هر ډله باید هم دا کار وکړي.
آقای پیکار،
بله بله عزیزاده صاحب، ببینین با این اظهارات نه بریتانیا میتونه از زیر بار سنگین مسئولیت تاریخی در برابر ملت افغانستان برایه، نه به این آسانی ها مردم ما میپذیرند. خود انگلستان ظرف 20 سال اخیر دوش به دوش امریکا در کشور ما هم پایگاه نظامی داشت، هم جنگیده و هم تمام راز و نیاز این سرزمین میدانند. حتی در گذشته ها در ظرف 20 سال گذشته ده ها سند بیرون داده شد که خود منصوبین نظامی بریتانیا در افغانستان گروه های طالبان ترین و تمرین می دادن، تمرینات نظامی می دادن. اگر از این گپ صرف نظر کنیم، چند روز قبل وزیر دفاع بریتانیا گفت که آمریکا با خروج خودش آینده افغانستان فروخت و امروز صدر اعظم بریتانیا میگه که برآمدن آمریکا وضعیت خراب ساخت و خودشان هم موازی با آمریکا از افغانستان برآمدند.
او دا خبره کړی و چې یو ځای راغلی و یو ځای وزو، دا بل خبره و چې دی ویلی چې موږ د امریکا سره یو ځای نه وته افغانستان ته هر وخت چې امریکا راوځي موږ راوځو.
بله
بله،
اما تر هم شد اتا سرمنشی ناتو قبل از اینکه امریکایی ها خارج شون از افغانستان به صورت رسمی ضمن صحبتی که به صورت رسمی انجام داد گفت که امریکا اگر برای اختیارش ولی ما در افغانستان میمونیم. اما دیدیم که هنوز دیر سپری نشده بود که ناتو هم گلیم خود از افغانستان جمع کرد. ما میبینیم که بر حرف از یا به سخنانشان هرگز اعتباری نیست و ما نباید دیگه فریبی حرفا را بخوریم. اگر دلشان میسوخت، اگر واقعا افغانستان را نمیخواستند که بفروشند، پس همه طور بازی بسیار خطرناکی هم با مردم عزیز و بیچاره و بیگناه و بی‌تقصیر ما نمیکردند که کردند. به او دلیل در صفحه تاریخ اینا مسئولیت بزرگ به عهده گرفتن و از زیر بار مسئولیت برآمده نمیتونن با آسانی.
ډیر مننه تاسو نه پایکار صاحب، تاسو د کوربدانی چې په پروګرام کې برخه واخسته. د امریکا غږ آشنا رادیو له نوریدونکو د ورځنیو مسایلو په حق له دغه سوچ اوس په افغانستان کې روان دي، دا کوم حال چې په افغانستان کې دی، د سو خرایسي چې دغه خبرونه شروع شوې ده، د ټولو د اکثرو کسانو نظریات هم اوریدل، تحلیلونه هم اوریدل، او زمونږ خبرونه لا اوس هم ادامه لري. غواړو د سونور کسانو سره وغږی وو خود دینه مخکی عزیزاده صاحب، دلته یو خبر دی که ساسي اجازه وي د غزه یو ځل بیا هم وایم چې د طالبانو د ډلې مرستیالو په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وایي چې د کابل د نیول کېدو نه وروسته د طالبانو مسؤلیت د پخوانه زیات شوی دی. او مخکې پایکار صاحب هم دا خبره وکړه چې د طالبانو غرور احساس کوو، مغرور شو، مګر ملا برادر دا خبره په دې ویډیو پیغام کې کړې ده چې دا کوم بریالیتوب چې دوی په نصیب شوی دی په دې باندې باید طالبان ډیر مغرور نشي او د خلکو د سر و مال ساتنه باید وکړي. ملا برادر په دې ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دې ډلې داسې کامیابي ترلاسه کړې ده چې تمه یې نه درلوده او تصور هم نشو کولی. نو د ده په وینا وایي دا ټول د خدای په مرسته دوی ترلاسه کړي دي او د خپلو جنګیالیو نه غواړي چې دوی باید بیا هم یعنی غرن شي په ځان باندې، غرور نه باید کار وانخلي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ویلي دي چې د امنیت په تامین کې او د خلکو د آرام ژوند لپاره دوی الیزل کوي. او بل خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو مسلط کېدل او د کابل حتمی پرزیدل به حد زړه دردون کې مسله ګڼل ده. ډیر نور خبرونه هم شته، خو اوس د نړیوالو حقوقي او سیاسي چارو کارپو سبحان الله مصباح صاحب په خبرونه کې موږ سره شامل دي. عزیزاده صاحب، د دوی نظر به وورو. ډیر وخت رئیس سبحان مصباح صاحب د امریکا غږ سره په مرکو کې خپل نظر څرګند کړی دی، حالات توضیح کړی دی، تشریح کړی دی، خپل نظر ورکړی دی چې افغانستان د دغه حالت نه څنګه راوته شي، خصوصا کله چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق شو او دغه نه روسته چې بین افغانی خبری شروع شي. دوی همیش خپل نظر ورکړی دی، خو اوس به وګورو چې دغه دی روان وضعیت او حال په باره کې د دوی په دریس کې وغه نظریاتو کې څه بدلون راغلی دی. مسما صاحب، ستړی مشه پروګرام ته.
ډیر زیاته مننه کورمو ودان تاسو په باس کې درنو ګډون کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مننه. نه پیغام چې تاسو اوس چیرې په کوم ځای کې، خو دا غواړو چې تاسو نظر واورو چې همیش تاسو نظر خپور شوی دی او دا مو ویلی دی چې یو میکانیزم باید وي او په اصول او مقرراتو باید دا قدرت داسې انتقال شي په عادلانه ډول او تشدد پیښ نشي. دا خبرې مو کړې دي، جهان د نړیوالې ټولنې نه څه توقع لري، معیارونه سي دي، مګر اوس سوال دا دی چې د غوس دستیش تاسې د حالات سره یو ګوري توقع دې سده
ډیره زیاته مهرباني. اول خو زه دغه یو څو دقیقې مخکې امریکا ته راورسیدم، د ما کور دلته د امریکا کې، خو زه ډیر وخت په کابل کې تیروم. زه یوازې خوشبخته وم چې ما تیاره را ته پیدا شول او زه راغلم. خو ډیر افغانان چې غوښتل یې ووزي او ژوند په خطر کې ده، اوس هم هغوی ته په خواشنۍ سره باید ووایو چې د دې فرصت نشته، ځکه موږ له داسې حالاتو سره مخامخ شولو چې داسې وړاندوینه نه موږ ورته لرله او نه مو داسې تمه درلوده چې په دې رقم سره به ټول افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې راځي. خو په دې کې هیڅ شک نشته دا چې موږ له سره تر اخره غږ پورته کړ د نظام د ساتلو لپاره.
بله،
او تر ټولو ستر نقد مو د موږ په هغه چا باندې و چې رایه مو ورته ورکړې وله، او د رای پر بنسټ باندې دوی راغلي ول. هغه کولس مشر غنی وو او کلاتینه مخکې کارځای صاحب وو او که هر څوک وله. خو په خوښنۍ سره چې لمنګ سره تر ټولو ستره جفا همدغه ولس مشر غنی وکړل، یعنی هغه اساسي قانون چې په ډیرو ساده او الفاظو لیکل شوی و او د اندي اساسي قانون پر بنسټ باندې همدغه ولس مشر غنی ته به منګه ولس مشر ویلي، همدغه جفا وکړله. او دا قانون یې د خپل د سلیقو لپاره، د خپل د شخصي منافع او د ټیم د منافع لپاره وکړه چې بل اخره کم حالت ته راورسولو. د دې ترڅنګ د موږ ګیلال نړیوال نه ده، ټولنې نه ده، خصوصا د امریکای نه ده، چې امریکا چې کله راغله شعاري ولسواکي و شعاري د قانون حاکمیت و امنیت و د مخدره موادو په ضد مبارزه و د تروریزم د منځه وړل ولا.
بله،
او دې ته ورته نور خبرې خو په خوښنۍ سره چې هر څه برعکس وي. نور نړیواله ټولنه هم هغه اخلاص چې افغان ولس ترې غوښته هغه نه و پکې. ښه، طالبانو خو له سره د نظام سره په ضد کې ول، دوی وژل کوله او د قدرت ته د رسیدو لپاره له هیڅ لارې نه درېغ نه کوه. اوس د دې ټول قرباني، د دې ټوله بیه همدغه ولس پرې کوي. او نن سبا موږ داسې یو تورې تیارې سره مخامخ کړلو چې د دې تیارې رڼا کېدل به بیرته په موږ باندې 50 کاله نور تیریږي چې به بیرته دې حالت ته رسیږو. نسلونه یې بیه پرې کوي او یو څو محدودو کسانو دغه چې نازوانیان وکړل موږ سره. نو له بد حالت سره کې اوس هم مخامخ یو دی، خو افغانستان د نړیوال ټولنې یو جز ده. د موږ غوښتنه له نړیوال ټولنې نه، له امریکای نه، د امریکای له خلکو نه مودا غوښتنه ده چې دوی د خپل په حکومت باندې فشار راوړي تر څو دغه ډله چې اوس حاکمه شوې ده دې ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي. په دغه رقم سره چې دوی راغلي دي اوس په ارګو په نورو ځایو کې دي، صحیح ده چې په خولې به خېخي خبرې کوي، ولی مونږه یو ستاندارد میکانیزم په کار ده. هغه میکانیزم چې د خلکو د اراده پر بنسټ وسی، اوس که موقته اداره جوړی کوي، عبوري جوړی کوي، هر نوم په باندې کوي، باید لوی جرګې ته زمينه مساعد شي، بیرته د موارد شفاف شي، نړیوال ضمانتونه پکې شي، ملګرو ملتونو سازمان د چې پیدایښ دي همدغه لپاره ده چې د دغه حالاتو کې مداخله وکړي. دوی دی باید د امنیت شورا په دې کې اوس تصامیم ونیسي. یعنی موږ بیخي ناهیلي یو، د ټولو لخوا نه ورټول شولو. ولس ډېر په پدوازه کې ولا، په کابل کې، په افغانستان کې قیامت و سم قیامت ټول داري. هیڅوک اکثره خلکو له دولت سره کار کړی، اکثره خلکو دلته د دیموکراسۍ نه دی تقویې لپاره کار کړل، او دوی ټول وزداریږي سربېره پر دې چې اوس د طالبانو اعلامیې ښی دي. خو څه ضمانت وجود لري که چېرته په دوی باندې خدای مکړه بې عدالتي وکړي؟ او د دې تر څنګه د حکومتداري مسله ده، د عدالت موضوع ده، د امنیت موضوع ده، دا خبرې دي. یا تر څنګه د اقتصاد مسله ډېره مهمه ده چې موږ دغه نن او سبا ورته اړتیا لرو. په طالب کې د دې ظرفیت نشته چې داسې یو 50 میلیونه د خلکو لپاره یا دغه کم و زیات خدمات چې له دې نه مخکې په سیستماتیکه توګه وړاندې کېدل، د دې ظرفیت په نظر کې دا مخته بوزي. نو موږ له یو ناورین سره مخامخ یو. غوښتنه مو د نړیوالې ټولنې نه، خصوصا د امریکای نه، دا ده چې په دې هکله جدي او شفافه د مرستو اقدامات وکړي تر څو افغانان له دې وحشت او له دغه حالت سره چې مخامخ دي یو څه مطمئنه شي. اوس وضعیت سم نه ده، د هر شي امکانات شته.
ښه ښه، تاسو لکه څنګه چې په خپل د همو ویلې همیشه دغه پروګرامونو ته چې راغلي سي پامدیم تاکید کاوه چې نظام باید وساتل شي او یو میکانیزم باید جوړ شي او بعد غینه دغه قدرت په سولیز ډول باندې انتقال شي او لوی جرګه راوغتل شي. اوس مو هم همدغه خبره وکړه، ورسره د څنګه د امکان شته چې طالبان راغلي دي کابل ته ننوتی دي او ټول افغانستان یې نیولی دی؟
د شي دا چې کله دغه د سولې خبرې شوې یا کله چې په 2004 او 2005 نه را په دې خوښ طالبان را قوی شول، او دوی هغه پټ دلایل باندې خو ځن نه پیګم چې پردې تر شا به دلایل چې خو ظاهري دلایل اندغه د ټولنیز عدالت د نشتون، دغه بیرقم بمباریان فساد او تدې تر څنګه د قانون د حاکمیت د ایفالای د مدیریت د ایفالای د قدرت په قدرت باندې د جنگ دای ټول عامل شوله چې دغه سي یو حالت سره چې مونږه مخامخ کړی و شولو. خصوصا د لوی جرګې نه را پدې خوښي خلیلزاد په راغی کارونه شروع کړل، د مونږه حکومت ته دا خبره ټوکې ښکارېدلې. ولسمشر با د سولې مثلا هیئت کې ورته یو ضعیفه هیئت ورټاکه سلیقوي برخورد کوي، اصلا ارزش نه ورکوي سولې ته. او د دې په مقابل کې بیرته طالبان تقویه کېدل، دا چې د پاکستان له خوا تقویه کېدل، دا چې د نورو هیوادونو له خوا په هر رقم سره چول، یعنی د مونږه حکومت هغه تینګ ټانک، هغه یو فکریز بنسټونه چې د سولې د تحقق لپاره چې میکانیزم ورته وړاندې کی چې باید په کار کړی او وې نکړل. د ډاکټر صاحب عبد الله ټیم درې ورځې کېناست، یو ځل درې ورځې بعد راوتل، یو شاکاري مو وای مونږ کړی دا چې مونږه طرحه کړی، هغه طرحه د خپل د حزب د اهدافو پر مبنا وه. ولسمشر غنی د سې کسان دی ګلی ول چې هغه ضعیفه کسان ول، صلاحیت نه درلوده، د دې تر څنګ شفافیت شتون نه درلوده، او د امریکای له خوا نه هم هغه کوم توافقنامه چې وشوله هغه توافقنامه سم نه وله. او طالبان خو طالبان خو د زور خبره کوله او په زور باندې ومني و حکومت. نو دا ټول
نو دومره مشکلات چې تم دا اوس تاسو بیان کړل او مش مو د خبرونه کې بیان کړی دي، دومره مشکلات چې موجود وو، نو امریکا یا نړیوال ټولنې تر قیامت باید همداسې انتظار ایستلی وي؟ یا دا خبره چې دوی ته د دې طالبانو د دې حملو بریدونو د زیاتیدونه مخکې ویلې سپینې مانی مو ویلې، د امریکا خارجه وزارت مو ویلې، خپل بایدن مو ویلې چې زه په دې خپل فیصله باندې پښیمانه نه یم، تر څه وخت پورې باید دوی ماتل کړي وي؟ اول د افغانستان رهبرانو یا د لیډرشپ یا جمهور رئیس اشرف غنی یا ډاکټر صاحب عبد الله دوی ټولو فکر وکړ، غور وکړ او د دې فرصت نه استفاده وکړه، ولې دلیل سو؟
او ګوره دا خو واضح خبره ده، له حقوقي اړخه یا په هر لحاظ باندې چې وایو خو اندغه مشرتابه وه، او اندوی مکلف اول چې مونږ ته امنیت تامین کړي، د مونږ ملي حاکمیت مکنۍ بشپړتیا، دا ومده وظایف دي، او دولت یو رئیس جمهور د دولت پر راس کې ده، د مونږ د اساسي قانون پر اساس باندې. نو دوی ونه کړل، خو خبره دا وه چې دا په ډیر ساده توګه په دې باندې فشار د نړیوالې ټولنې او د امریکای له خوا نه راته. مثلا ولسمشر به هیڅ کله دغه د خپل 15 کسیزه کابینه د ولسی جرګې نه به مشروعیت ورته نه ورکوه. قضایه قوه د دې خپل تاثیر لاندې راوستي ول چې فرمایشي کارونه کول، پارلمان یې درې کاله ولسی جرګې په غیر قانوني توګه مختبوت ل، بیا یې په تقلب او په تجاران راوستل سره اندغه رقم په سیاسي دګر کې قدرت په دوا او بخښ او ویشو دوا حل په داشوله، او د دې څنګه ډیر دسي کارونه وشوله چې په دې کې د ټول تخسیر په دغه تخسیر کې امریکایان هم پوښوله چې دوی ظرفیت نه لري دغه کار یا نه غواړي. نو بیا څه ضرور و چې مرسته ته ادامه ورکوله؟ بیا خو باید فشار راوړل شوی، او افغانستان دولت خو ملګرو ملتونو کې او پیژندل شوی دولت، او هغه دغه کانفرنسونه د جنیوا کانفرنس، د جاپان او د شیکاګو او د ترڅنګ په ټول نړیوالو کانفرنسونو کې خو دوی تعهدات سپارل. نو ولې نړیوال ټولنې صحیح نظارت ونه کړ؟ ولې په باندې فشار نه راوړل؟ دا خو ټول ممکنه ول، دلته یعنی موږ نړیوال ټولنه ځکه ملامتو چې دوی په کم فشار په کم شعار چې راغله
bale
دغه شعار رانغه یعنی دلته اوس په ټوله کې څنګه د منګه ولست مخامخ ده لکه دا اوس د منګه ولست د مارک شی بهش مشمیری اوس نو صحیح ده چې د منګه سیاسیون په دې کې ملامت ولا خو نړیواله ټولنه هیڅ کله لدین یا په تاریخ کې ورته لیکل ولیکل شو دا مثلا دا چې اوس دې زور لري هغه به بیل خبرې دي ارت چې په کوي خو
که واقعا راو
آقای
مصباح نظوانی وشوه بخیر مصباح سوال لري
سوال د ایس کې تمام نواقص را کې شما گفتین نقص های را کې شما گفتین اس و کارایا را کې شما یاد کردین در 20 سال گذشته شما دلایلش به چی میبینین و چی دلایل شما به نظر شما که جامعه جهانی مداخله نکرده در این کارهایی که در افغانستان در 20 سال گذشته چی فساد اداری بوده، چی سوی استفاده از قدرت بوده، چی دیگه چیزهایی را که شما نام گرفتین، چرا جامعه جهانی یک کار در این مقابل از این کارها نکرده به نظر شما؟
خب بحث مهم در اینجا امو نبود اراده سیاسی، زمانی که اراده سیاسی موجود نباشه باز بهانه جویی میشه. اینجا مسئله استخبارات کشورها هم نقش خود را داشت، موارد منطقوی و حتی جهانی هم در اینجا نقش خود را داشت در عقب از این موضوع. و این سوال است که اصلا خوب متوجه جامعه جهانی میشه که امو صداقتی را که مردم افغانستان، یعنی من میخواهیم که امین مسئله را از دیدگاه یک فرد افغانستان که متضرر شدیم از این امی وضعیت میخواهیم بگویم. مسائلی که منافع امو جامعه جهانی هم خب بالاخره مربوط به یک کشور میشه، البته از این امی سی و چند کشوری که اعضای ناتو بودن و در اینجا آمدن، اونا هم بیشترن منافع شخصی خود را یا منافع ملی خود را ترجیح دادن و منافع افغانستان را در نظر نگرفتن، که از او جمله مسئله مهمش جنگ های نیابتی بود. افغانستان به یک مرکز جنگ های نیابتی مبدل شد، هند، پاکستان، ایران، ترکیه، روس، چین و امریکا و سایرین به خاطر از این که برای زور آزمایشی بکنه، به خاطر که اونمو استخباراتشان کارهای خود بکنه، قربانی را بالاخره افغان ها قرار دادن و نتیجه امی است که ما به صفر رسیدیم. بعد از 20 سال دوباره به 20 سال عقب میگردیم که واقعا یک جای نگرانی و تاسف.
مصباح صاحب محترم، تاسف پدی شروع کیم د خبرو وکړه چې جمهور رئیس اشرف غنی جفا وکړه د دې ول سره او د دې ملت سره، مگر جمهور رئیس اشرف غنی په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې تاسو حتمن د لوسه دي او وی چې د تفقد دولاره پاتې وي، یو لار ادا و چې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي. آیا درې دې شو؟ کدرې دې شو ولې لار؟ او بل دا چې وای چې کدرې دې لونه ډیر خلک به وژل شي او کابل به ورانه ویجل شي. دا خبره ستاسې په نظر څومره پزای
ګوره؟ اول خو ولسمشر په دغه شپږو کلو کې په زرها او په لسها او زره افغانان شهیدان کړل، زخمیان کړل، او هغه وخت هیڅ خبره نه وله. د دې نه درېدل د ما په نظر باندې د دې بوزدلی و نه وډار شو. ده باید ځان مړ کړی و، ځکه ځان مړ کړی و لکه داود خان غونې د به یو صحیح نوم ختلی و چې په ارګ کې مړ شو. د ده وتل له دې ځایه په دې معنا دي چې دا سړی د خپل ژوند نه وډار شو. د ما خو تحلیل همدغه ده. بله خبره دا ده چې ده په دومره وخت کې چې د حکومتداري سمه نه کړله، یو څلور پنځه یې شاوخوا را ټول کړي وله چې ټول ولس ورته یو خوا شو چې دغه نفر درنه لرې که او دا پې باندې ودرېده. دا ګوره دا د یوې ورځې خبر نه ده چې نن وایي چې والله زه که طالب سره ودرېږم داسې کېږم که ونه درېږم. دا اووه کاله دې سړي له ضعیفۍ نه استفاده وکړه، له فرصت نه استفاده ونه کړله، سیاسي ملي اجماع ته یې کار ونه کړ. د موږ مشران که ښه و که بد ول، د موږ مشران ول په افغانستان کې دغه جهادي مشران د موږه که فاسده ول، که جنګ سالاره ول، که هر څه ول، افغانان ول، دغه ول دغه د واقعیت و دا دای ټول ځان لری کړل ټول خفکل د اصلاحاتو په نامه باندې فساد وشو د شاوخوا خلکو په میلیونو ډالر به هر وستل او دا هیڅ بهانه نشي کېدلی چې دا سړی وایي چې زه ولا نه درېدلم نه تا به ځان مړ کړی و یو څو به نور هم در سره مړه شوي وله بیا خو به د تاریخ کېرته نوم پاتې نه و اوس یې دا خبرې من ته زه ځکه دا خبرې کوم چې ما ممکن لس زره مصاحبې په افغانستان په ملي تلویزیونونو په رادیو په اخبارو کې د نقد لپاره کړي
او پنځه زره به د حتمن د امریکا غږ سره کړي پنځه زره به حتمن امریکا غږ سره کړي ښه په هر صورت ربه شدید آیا دا تاسو ته معلومه ده چې جمهور رئیس اشرف غنی چیرته تللی دی داسې کوم خبر هم چیرته لوستی
خو ظاهرا خو تاجکستان ته تللی
ښه
نو دا چې د سره څه باید وشي دا کوم یو مهمه مسله ده
بله
افغان ولس یعنی ولس دردیدل ولس نور هم ډیر بد
ودرلو ولې د بقیا حکومت روايي کمرایش بودن حکمونه کې همرایش امرایي میکردن به نظر شما تازه گفتین از افغانستان آمدن اونا رو چه فکر میکنین اونا د کجا رفته باشن پاکستان رفتن یا
یک چند نفرشان قبلا رفتن به بهانه مریضی اکثرا به بهانه مریضی و به یک بهانه دیگه بهانه یک دو سه نفرش که فضلی صاحب و محب صاحب و اینا بودن اونا همراهشان رفتن دیگه اکثریتشان من فکر میکنم که در کابل قید مانده که یک کار خوب است
امرالله صالح صاحب ویلیدی چیز افغانستان که در خپل ولس تر سنگیم او ډیر نور کسان یا وډل لاله اسلام آباد ته
صالح صاحب تم د شي اوازی دي چې هغه هم نشته خو خدای دی وکړي چې هغه په وطن کې ووسی
خا
او هغه خو به تقریباً هغه مرکزه خبر نه لرم او د صالح صاحب سیاستونه هم په احساسات او ولار سیاستونه ول واقعیتونو ته دوی فکر و نه ک او دا ډیر یو غټ درس شو د سیاستونو ته حتی طالبان کله دینه ورسته حکم روایي کوي لدینه باید پند واخلي خو تر ټولو مهمه دا ده چې وس دی ولس وضع خراب ده ټول داریږي دې دار باید اطمینان دی اواز دی طالب لخوانه ورنکړي شي نړیواله ټولنه د مداخله وکي امریکا د مداخله وکي ترڅو هغه نسل چې د دیموکراسي په نامه راجیک شو د دیموکراسي لپاره قربانیان ورکړي په مغه ذهنیت او په مغه اعتبار باندې راستر شول هغه وس دی استبداد قرباني درګرد کیدون کیدی او در اوسنۍ حالت ولو که هر څومره عادلانه وسی هغه استبداد زکه ده چې خلکو په اراده نه ده په زور باندې نیول شوی ده
بله آقای مصبا با عرض معذرت که صحبت شما را مقطع میکنم جامعه جهانی چیگونه میتونه که بر طالب ها فشار بره منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک پیامی که داده اونا را به خیشتنداری تشویق کرده آیا این یک پیام بسیار قوی برای طالب ها خیشتنداری بکنن؟
اصلا این پیام درست نیست جامعه سازمان ملل منشوری را که اینا امضا کردن و برمندای منشور و قطعنامه ها و سایر اسناد بندلی که اینا فعالیت میکنه خصوصا شورای امنیت یک سلسله موارد قهریه خود را داره که او باید استفاده شود او باید در صورتی که صلح جهانی یا صلح منطقوی به مخاطره میفته در صورتی که جرایم بین المللی مثل نسل کشی جرایم جنگی جرایم ضد بشری با وقوع می پیونده لازم است که اونا با از عوض از این الفاظ از مواردی که اساسنامه برش اجازه داده عمل بکنه که در اینجا بدون شک فشار بالای پاکستان مهم است بخاطر که بدون شک که طالبا اگر همکاری شده توسط سازمان استخباراتی آیسای همکاری شده با اونا فشار بیاید و مستقیما حال بالای طالبا فشارهای وارد شود طرف شورای امنیت حتی میتونن که اساکر بفرستن یعنی لازم بود در این مقطع زمانی شورای امنیت نفر روان میکرد به خاطر تامین امنیت شهروندای افغانستان که این عکس العملشان تناسبی وجود نداره بین عملی که ادامه داره و عملی که توسط سازمان ملل متحد